سلام له غرمه مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوري غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمع په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنې یادګار کې خاورو ته وسپارل شي. دغه غورزنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څاور کړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازیګر د هغه پلرنی ټاټوبي ارزمک کې د اسدخیلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنیو خبرې شوي ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې تور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوګ بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وایستل، خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کېږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپورو له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر و. اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانونو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو و چې د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لکه کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. د سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګېږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. رازو اول مطلب ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونه کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. د دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له غیواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40 زره افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15 زره افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9 زره، د کاناډا لخوا 6 زره، د جرمني لخوا 3 زره او د برېټانیا لخوا 1 زر منل شوي افغانان دې هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد ډېرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډېرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډېری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پیښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دنیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، نو موږ ډېر زیات په اندېښنې اوسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان هغه کیسونه رد شوی دي، او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو رشته ستونزو څخه خلاص شو.
تېرې اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تېر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تېرې اونۍ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه یې رد شوي دي. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغې هېواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندي سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستان نه ایستل کېږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څېر دوام ولري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسدخیلو ته رسیدلی، چیرته چې د پلارنۍ ټاټوبی دی او هلته به نن مازیګر مهال خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر:
د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثوابې پېښور، کوهاډ، کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبی اسد خلو ته ورسېدل.
مو مختلف ځایونه شته، اسلام آباد نه روانسته هیڅ د باندې راسه خلپ ارته مخته وي استقبال یې کو خپاوي غور زیان شوی دی د پښتنې د خپل پلارني کلی کې اسد خل شي په دغه خوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک انتظار وکړه، کافي انتظار یې وکړه، په مختلف ځایونه باندې پښتانه دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوونکی نه وي راوي د دې پر غږ پورته کړه او د پښتانه د پر وتلي وي موږ لړ شولي وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده، نو خلک زوړل وکړي نه ده موږ هیڅ اجازه ورکړه چې تاسو لور شئ.
وزیر د جولای په 8 په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلې دو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا دولس نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو.
تاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لڑی تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لڑی پغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا حدن لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حدن لري ستا په بېلتون دومره غم جن
شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم پلخ تر کلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوي اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یو نامه د سېشنبې په ورځ په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغېزې په نوم راپور خپور کړی دی چې د دغې وزارت لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي. لخزو سره د محرم پرشتون ټینګار د حجاب مراد کول عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پر تک بندیز د خزو پر کار او سوداګرۍ محدودیتونه د امیندواری ضد درملو ته پر لاسرسي قیدات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینهو پر ظاهري بڼې انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز د انسان او ژو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بلل شوي دي چې د یونما په راپور کې راغلي. خو دغه بندیزونه چې په نږدې درې کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو وضع شوي په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړي. آیا په دې بندیزونو په کورنۍ کې تاوتریخوالی ډېر شوی که نه؟ نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو او له میلمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کوم وخت نه پر افغان نجونو او ښځو باندې وضع شوي دي د دوی په ورځني ژوند او کورني ژوند کې څه تغیرات راوستي دي. خبرونه کې راسره میلمنې شته، د ښځو د حقونو فعالانې هریبه سوریا خان او فوزیه وحدت، او په یو افغان فعاله چې له افغانستانه بهر د ونه غواړي نوم او موقعیت یاد چې دا راسره خبرونه کې دي، له دوی په واورو چې دوی څه ډول ستونزو سره مخ دي. سوریا خان راسره وصل ده. سوریا جانې ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې. تاسې باتمند یو نامه دغه راپور اورېدلی وي، دغه بندیزونه چې په دې وروستیو کې وضع شوي دي، نومړی راته د خپل ژوند نه ووایاست. په کور ناست یې، دندې ته نشي تلی، درسونه دي نیم کې پاتې شول، او ټول ورځ په کور کې. څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی؟ برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي؟ دغه اغیزې ستا په ژوند باندې د دې بندیزونو څه دي؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، درنو اورېدونکو ته، مېلمنو ته هیله کوم چې انشاءالله چې ښه اوسئ. مننه ډېر زیاته شوې ستاسو د دعوت څخه. واقعا یو مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي. یو عادي حالت نه توځي، یو اضطراري حالت ته دننه کېږي. مطلب ته نشي تلی، پوهنتون ته نشي تلی، کار په خپل خوښه نشي کولی، هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نشي کولی. نو معمولا خبره ده، مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي. خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي، په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي. ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې، روحي فشار لاندې، د درس نه وایي درس په نیمایي پاتې کېدل، د مکتب دروازې در باندې بندېدل، یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل، یا وظیفه در باندې بندېدل، دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي. هغه د روحي فشار لاندې راځي، هغه د محیط خپل د ماحول د فشار لاندې راځي. دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات حتمي راوړي. بیا د دې په څنګ کې دې تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې، زیاتره ښځې چې دي دوی خپل ګټې د کور لپاره ګټل کوي، یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي. نه هغه شیان دي چې د کورنۍ مشکلات دوی غواړي چې رفع کړي. زیاتره کورونو کې اوس ښځې نه شي کولی چې وظیفه وکړي. د جګې صنفونو استادان په کورونو کې ناست دي، یا هم د ټیټو صنفونو استادان چې اوس دوی نوي ویلي دي چې دوی ورته معاشات کمی، دغه ستونزې دغه شیان، یا نور په انجوګانو کې، یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی، یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی، نه هغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. د فارسي کې یو متل دی، بتنګ آمد بتنګ آمد. که چېرته په یو کور کې د پیسې کموالی، دا معموله خبره ده، دا واضح خبره ده. موږ خپل شهیدان د دې حالت چې پیسې کمی، اقتصادي حالت مشکلي، په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي، جنګونه زیاتېږي، د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي، یو بل سره بېاتفاقي زیاتېږي. په ټولنه کې هم همدغسې ناوړه تاثیرات دي رامنځته کېږي، او هم د هغې موږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې موږ وویو، چې دا پټه خبره ده. دا ټول دنیا یې ګوري، موږ یې ګوري، که افغانستان کې یو، که نه یو، که بهر یو، ټول موږ د دې شهیدان یو. که اقتصادي مشکل دي، یو مملکت خراب وي، که اقتصادي حالت د هغې صحیح نه وي، اقتصادي مشکلات په هره کورنۍ کې پیدا کېږي. دا اقتصادي مشکلات بیا نور مشکلات ځان سره زیږي. مثلا تاوتریخوالی دي، د یو بل سره جنګ ده، بې اتفاقي ده، د لونو ودونه دي، یا هم د کم سن جنکیانو ودونه دي. دا هغه شیان دي چې دوی خپله د اقتصادي مشکلات سره رامنځته کېږي.
سوریا جانې، که په دې اړه ته وایي، تاسې بېلابېلو ستونزو ته اشاره وکړه، دغې ډلې واده مو یاد کړل چې که چېرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي، د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره، تاسو په خپل سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره بتمن رابطه لري، خپلوانو کې به ویني، هغه نجونې چې لزده کړو پاتې دي، کغه ښوونځي کې وي، کغه پوهنتون کې وي، څومره د دې شاهد چې دغه نجونې اړ شوي دي د کورنۍ تاوتریخوالي په وجه باندې، لکه ورور سره یې ګزاره نه کېږي، ورېندار سره یې ګزاره نه کېږي، یا پلار یې نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندې دي، دوی ودونو ته اړ شوي دي.
زیاتر نسجونه کنه دي، زیاتر زمونږ خپل سنجان د پونتون سنجان چې مونږ ته نه خبر شي یو هلان د موغه د طالبانو په اول دوره کې، یعنی په دغه واخې په اول دوره کې نه، د اول کلونو په دوره کې، یعنی مطلب په موغه نوې سر کې چې دوی راغې نه نه وسته چې پونتون نه باندې شو، په یو دوه میاشتو کې چې مونږ خبر شو دوه میاشتې درې میاشتې لاتیرې نه وي چې جنہ کنه نام ځات چلی، زیاتر زمونږ خپل سنجان د مکتل سنجان چې زمونږ خپل د خور سنجان وي، هغوی جنہ کنه چې خبرېږي د خپل هر سنجان چې خبرېږي، یعنی نام ځات شوی دی، یا زیاتره واده شوی دی، زیاتره د څه اوس چې مونږ خبرېږي، زیاتره دوه بچی لري په کورونو کې ناستی کار نشي کولی، وظیفه نشته، سند ورسره نشته، هماغه بچی دی خسرګنۍ کور ده کار ده هماغه کیسه دی. دغه حالت دا موږ شاید
هاي سره جانې تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، کله چې بیا دوی واده کوي خسر کرازی، خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، لکه یو انجلۍ چې خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي خو چې که ملک سره واده کوي هغه به مخامخ په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري، هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي، یا کمیږي، یا څه بله حل لار ورته پیدا کیږي؟ یعنی که یو کورنۍ انجلۍ بل کور ته لاړه شي، صحیح ده واده به وکړي، خاوند به پیدا کړي، مسؤلیتونه نور هم ډېریږي، دا خپله د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي؟
ډېر زیات ځای او زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوي مونږ شاهدان یو، دا هغه شیان دي چې ما په خپلو سترګو لیدلي، په غوږونو مې اورېدلي، تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي، دوی په ژوند په طریقه باندې ماته نه پوهېږي، مونږ خپله دا وایو دا ایمنو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي، د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دي، کمسنس جنکیانې ودونه شي، هلک هم دومره عمر یې کنه د دوی ودونه شي، دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی. اتمن زیاتره داسې دي چې مونږ خبر شوي چې واده شوی دا یو ماشوم دوه چې ملانه دی پیدا، دوی جلا شوي دي، جلا اوسېږي، زیاتره داسې ده چې هلک هم کار نه کوي، جنې هم کار نه کوي، د پلار په کور کې اوسېږي خو جلا اوسېږي، په یو کور کې اوسېږي، یا پلار ورته ګټي، هماغه پلار چې ګټي دی، یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي، دغه شیان شته دي. دا مونږ کتلي دي زیاتره دا جنکیانې چې واده کېږي، د غټه تاسو وایم چې تاثیر یې یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کې کېږي، همدغه ده چې جنکیان همدا واده شي سمدستي جلا کېږي، د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی، د دوی کورنۍ د دوی جنګونه، دغه شیان دي.
سره جانې په افغانستان کې بیا د جلاوالي موضوع مې یاده کړه، دا څومره ستونزمنه ده، ځکه چې ډېر کله داسې کورنۍ دې ته زړه نښه کوي چې که د نجلۍ خوښه نه وي، یا که د هلک خوښه نه وي، دا سره بیل کړي، یا هغه هلک چې د خپلې ښځې سره بل جلا کور ونیسي، که هغه اقتصادي ستونزې وي، یا په ټوله کې فرهنګي او کلتوري ستونزې کوي، دا څومره ستونزمنه ده، د کورنیو ترمنځ څومره جنجال زېږوي؟ یعنې یوازې د یوه کورنۍ ستونزه نه وي، دا بیا د دوو کورنیو ستونزې جوړېږي.
نو مشکلات خو ډېر زیات دي، زیاتره اوس د افغاني ټولنه ده چې یو چنه چنه واده کېږي، بچي ته څو چې دي نه زیږولي، یعنې مطلب داس درې څلور پنځه عمرې زیات شوي، نه هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي، په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي، او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا ځوانه ده، دا جلا کور کې څنګه اوسېږي، بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي، بچي لا وړي دي، دا څنګه دلته ژوند کوي. زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي، دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کې، یا په میاشتونو کې نه، هر ورځ مونږ اورو، دا ګورو مونږ په خپلو سترګو. زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي، همدغه یو خبره ده، دوی کم دی، او سنونه کم دي، عمر یې دونه نه ده، بچي دونه نه دي راوړي، دوی د کوره چې وځي جلا کور ورته نیسي، دا خپله یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې. کېدای شي دا جنۍ چې نن دې خاوند سره چې اوسېږي، سبا ته دې خاوند څخه هم جلا شي، نو دغه خبرې دي چې دوی مونږ ورسره مخامخ یو، خو دوه کورنۍ ترمنځ هم بې اتفاقي رامنځته کېږي، ځکه چې جنۍ غواړي جلا شي، مالک نه غواړي جلا شي، چې کورنۍ په کومه کې مشکلات رامنځته کېږي، یا هم جنۍ نه غواړي چې جلا شي، هلک غواړي چې جلا شي، بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ ترمنځ، د دوه قومونو ترمنځ، په کلي کې، په بانډو کې، که په ښار کې ده، په هر ځای کې څه ده، دغه مشکلات دا عادي شوی ده. تو باور وکړي د کمسن جنکیانو ودونه دا نامزدي، زیاتره نامزدي یوازې نه ودونه، زه تاسو ته ښایم د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه مونږ خپله شاهدان یو، زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي، هلک کار نه لري، جنۍ وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم، نه غواړم چې دا نامزدي مې پاتې شي، نامزدي تفق کېږي له منځه ځي، یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه.
مننه کور ودان سره جان تاسو بیر تر او ګرځم نور ملمنه هم را سره په پروگرام کې شته خو اړیدونکو که تاسو مغاړي چې په پروگرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعات په تړاو را سره وغږیږي کې چې تاسو ته شمیرې وایم 00 224 1540 500 او 00 224 1540 شپږ سوه یو. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، دې ته زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ وهي پتا به پاتې شي بیرته بله دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو. اورېدونکی را سره دی، نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم خورجان، سلامونه می قبول که. زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون تکر شه.
اشرف صاحب د کندهار نه ستړی مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو اتمن براډیو اوریدلې وی، زموږ د پروګرام موضوع دا ده چې د غروستیو بندیزونو په کورنیو کې څومره تاوتریخوالی ډېر کړی دی. ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو راته ووایاست؟
نه یعنې دغه خوندې چې په کورونو کې ناستې دا مکتبونه چې بند شوي دي، یعنې په دغه باندې موضوع پورې نه تا مننه خورې چې موږ ته مو وخت راکړې. ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم، او سلطان محمد رشتیا صاحب، محمودي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم. خورجانې چې راسم موضوع ته، یو خبره د ساسي د رادیو په وړاندې سره شریک کوم. ابل شپه لکه محترم پښتون صاحب شو دلته د وو بجو سره ساسي خبرونه ډیره کښته یي. خادم صاحب هم په لمن ولایت کې دا خبره سره شریک کړله. نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجانې، دا ډیر صحیح روان، موږ سیتو په سیتو غاورېدلای شو، ځکه چې د ماښام د وو بجو خبرونه ډیره کښته یي.
موږ دا ستونزه شریکه کړې ده څو څو ځلې، پښتون صاحب یادونه وکړه، خادم صاحب یادونه وکړه، دا استاسي م یاده کړه. موږ دا ستونزه شریکه کړې ده، او ما چې کوم ځواب ترلاسه کړی دا چې دوی ورباندې کار کوي، دا ستونزه به حل کړي. مهرباني لنډ مو نظر اورو چې بل اورېدونکي په تمه ده.
تېره شپه انشاءالله دلته وړم شپه، او تېره شپه پر اوبه جه زمر په کندهار مش په خپل سیمه کې انشاءالله ډیره شو، او نور وختو ته نقطه دی چې دا غلا سم سي. خو دا خبره ده خورجانې، یو خو هغه د مکتبو سنده ده، ځکه چې سيده دا مکتبونه خو نو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ مکتبونه باندې، دا خبره خو سيده. او یو دا خوند چې اوس په کورونه کې، یعنی په خام زمر یو دغه دی دلته استلاده چې لکه کندهار، یلمن، روزګان، پرجان، دلته اکثریت شدی خوندي چې دي وخت څخه بس خپل کورونه کې وسی، یعنی خوشاله وي. او داسې د وفادي واده په مراسم کې هغه عزیز مړ.
اشرف صاحب ستاسي خبرې قطع شوې، فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوې ده. هڅه به وکړو چې بیرته سره اړیکو نیسو. اشرف صاحب اورې؟ قطع شوه ده. بل اړیدون کمره ته پته مده دوی برا وخلو. تاسو ته خپل نوم واخلی، لکم زی مالی کنی ولی
جو توخیم ده زابل ولایت شاجو لول سوالی خطاو ستاسی من ونوت نیکی هیلی احترامات لنگی.
مننه توخی صاحب، کور ودان جونده و سی چاری که دنی ولی ده. اشرف صاحب خبری نیمی که پات شوی یادونی وکره چه دا فلسان جنوبی ولایتونی یاد کرل چه لپخانه پا که زیاتره نجونې ښوونځي وته نه تللې، یا د جګړې په وجه باندې، یا نورې هر څه ستونزې وي. توخی صاحب، که تاسو راته دا ځواب کړئ چې اوس په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې نجونې ښوونځي وته نه ځي، پخوا اوس وخت کې که ستاسې نجونې ښوونځي وته نه ځي، ډاکټران ستاسې په سیمه کې نارینه دي، ښځینه دي؟ دغه ښځې چې مشکل پیدا کړي چا ته مراجعه کوي؟
مننه د اشرف کاکو، ډېر ښه نظر ورکوي، او یو ځانګړی سلام هم ورته وایم. نو رښتیا هم زموږ په لوی کندهار کې یو خو بازارونه دي، ښارونه دي، او یو صحراوي دي. په ښارو په بازارو کې خو مخکې تر ډېره حده پورې نجونې تلې، نو بعضې تر غټو سینپو پورې، بعضې تر میانه سینپو پورې. او په صحراو کې رښتیا هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور و کلتور و عنعنه نه و. نو اوس یې دا تعلیم په ټپه درېدلی ده، موږ په دې باندې خواشني څرګندوو. باید دا مکاتب د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي، خلاص شي، ځکه چې و ښځو ته ضرورت شته په هره پروسه کې، په تیپ کې ورته شته، په پولیسو کې ورته شته، مطلب په نطاقه کې ورته شته، په ډېرو پروسو کې، لکه نارینه وو ته شي ضرورت شته ښځو ته هم شته. نو چې مکتب نه وي، نو ښځه خو نو بیا نه شي کولای چې دا تعلیم ترلاسه کړي. او یو دغه د یو نامه راپور د شخبر کړی ده د زموږ په چارو کې موږ لاسوهنه بولو موږ په مذهبي کلتوري او کلتوري شانو باندې دا تجاوز بولو ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده نو په منکر او په منهیاتو باندې نو یو نامه پیږي او که به شیعه خان پیږي
توخی صاحب هغه دینی اړخ روانه خلو بیرته به افغان نجونو ته راستنه شو ځکه چې موږ سره یوه افغان نجلۍ چې دلته زده کړو پاتې ده اوس په کور ناسته ده مخکې دنده درلودله خبرې به تاسو وړاندې اورېدلې وي دوی ستونزې شریکې کړي که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو خو خپل افغان نجلۍ ته راشو د دې ستونزې راواخلو دا په ستونزه کې ده دا په جنجال کې ده او تاسو خبرې واورېدلې تاسو راته د خپلې سیمې وایا ساسي په سیمه کې جنونی کې چخوانځي او تنزي په کورونو کې ناسې دي د پخوانه تر اوسه پورې دوی په څه کارونه بوخت دي څه کوي
دوی خو تر دې راه ده پورې دلته اوس دا څه کورسونه جوړ شوي دي او د علما او په کورو کې دیني سبقان ورته ویل کېږي په ډېرو ځایو کې دیني سبق ورته ویل کېږي ولو که مکاتب ته خو نو روسیا هم نشي تلای خو دیني سبقان ورته ویل کېږي یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالمه یې یعنې دی په دیني چارو کې وارده یې یا قراءت ورته وایي یا دیني سبق ورته وایي لمونځ روزه او زکات دا روزمره چې دا فرض ده دا علم ورته زده کوي او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي کارونه کوي مثلا مزدوري کوي څوک چرګان چرګې پیدا کړي څوک ماشینان چلوي څوک یو بل داسې کار پر مخ وړي ولو که زموږ په شاجوی کې خو د ښځو تجارت نشته ښایست په لویو ښارو کې تجارت هم وي نو د تعلیم
په کرنه کې خو به تاسو سره برخه اخلي په لرو پرتو ولسوالیو کې په کرنه کې خو به برخه لري کلیوالې ښځې
یا زموږ په زابل کې د عنانه او کلتور نشته ځکه چې دلته پښتانه دي پښتانه نه غواړي چې ښځې د کوره راووځي دا د دوی دپاره یو کلتوري لحاظ په دا یو عار بولي نارینه دي ځکه چې د نارینه و کار معلوم ده او د ښځو کار معلوم ده ښځې خو په کورو کې د خپل ورځنی ژوند کوي او نارینه خپل نارینه و ژوند کوي دا زموږ په وطن کې نشته مننه یو پیشنهاد کوم د کوم د اشرف کاکو چې وویل تاسو ګورئ د منځنۍ څپی تر څنګ یو لنډه څپه هم مختار کړئ نو به د شپې لخوا زه هم ستاسو خپرونه اوري ولو کوم ورته زابل کې ستاسو خپرونه ښه اروا او یو د منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو ته ضرورت لري نو زه خو د راډیو الحمدلله بالکل په فریکونسي او په میګاهرتس او کیلو هرتس او په امواجو باندې پیژم ښه قوي راډیو لرم بالکل ښه قوي راډیو د ځینې وایسې خو بعضي خلک ګیلي کوي نو تاسو تخنیکي همکارانو ته وایسې یو څلوېښت میټر یا نه څلوېښت میټر په څنګ کې ورسره خلاص شي نو به ستاسو خپرونې ټول په شفاف ډول اوري دا منځنۍ څپه په بعضو ولایاتو کې کار نه کوي ګوره بله ورځ کاري صاحب محترم پښتون د جوزجانو د خبیر متعصبي وو
مګ ټولو وړاندیزونه او ساسي د غندېخنې اخیستې دي او څو څو ځلې مې شریکې کړې دي ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسو سره خبرې کوم او رمې زیر سوما او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دم داده شو زه ساسي د خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم د خبرونه ورته مخې ته کېدم متوجه دا حل کوي نو هغه ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي لګیایو او حل به کوي ډېره مننه ته خو صاحب نور اوریدونکو ته باور شو مرته پته مدي نو مرته واخلي لکم سیمولی کنی ولی
السلام علیکم لحی محمد جان کندار سے قرجان تو خیر ساتھ محمد اشرف کا کوتا جمع دا رسول اللہ دوم تو سام کران تو سلام نو
تیر مند نه کور ودان محمدی صاحب لاړی کی نه دی لاندو کی در نه د پخته مچی دغه بندیزونه چې وزه شوې ده کله چې تاسو د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلې دی پسې مکه به مستون زنی وي خود ملمنی خبرې به موریدل وي په ټوله کې ساسي پان باندې که څنګه ساسي پسې مکه به خزي دغه تجربه نه لري خو څو برستون زمان دی دی افغان په توګه باندې دی وي خزي لپاره دی وینځل لپاره شل زده کړو پات کیږي او بیا کور کې له تاوتری خوالي سره مخ وي
ولا لکاته شو ولا یکنی زمور په علاقه کې زمور ما د نکته د پلاټ درما په دروسه مونږه مکتب ولاک په ویل نه ولاک ولې سره کته دواي خو لکه توخي صاحب چې ولا شته صاحب و ډاکټر ته ضرورت او معلم ته ضرورت او پولیس ته ضرورت خود شد وس بوره خود دمیرجی لار غواری شدی بر باقی دمیرجی پلار که موتور کریه از دوام چه وس تاجیم مرتضی با غواریت سلام سر اطراف شد تاجیم ببلا تاجیم بانت مرتضی سر دیر دا کورو ولاد داد مسجد امام برون را کورب سرات ورور توی خدا زی مال پریانم هم نری او پر ناتوم نری او پر آمریکایم نری او داغ است نکی رو خور جانی راستش مرتضی سر اطراف زوانه داغ دم است بوش من سویی کنیا خود دیگه دکو کرد که اگر کاروانی مرتضی
بختنم داده محمدی سه بختنم داده چه اوس پافانسان کی هیچ سوک نشته داد بخواک داخل گوی تراز داد و چه پافانسان کی پر دی هیوادونه دی دوی ده دیموکراسی ناری وحی یا حدسه که چه ده خز پونوم بانده هغه فرهنگ چه افغانانی لری اغا لمنزی ویسو خود افغان پا فرهنگی خو تاس فکر که ده بایی چی یو انجلی دی درس و نوائی زکش طول افغانان غواری افغانی طول نواده وکری طول پختان غواری چه انجونی باسواده شی که دغه بهانی مثلا لمنز و باسی چی یوناما داسی وای یوناما که وای که نوای داد یوی افغان انجلی غک ده افغان غواری چه درس وی افغان غواری چه خوانزی دلار شی تاسی دغه ملمنوی خبری واوری دلی خوبی هم سونزی شتا تاسی علت سو بوله
سونزی داد زده توام خود ما دستور اولی اندر توارش بیابر من مر په دغه کابل کې په دکار کې چار کې د مخابرات څخه بولې زه و دې تاریخ انکلرم نه 1500 انجینر دي د پیغلان نه سپاس او د سهار د مزګر پر دې زه و دې دغه تعلیم کې چې دغه د څنګه کې ساده دغه ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړه ما د خلکو د څه تعلیم باندې او د عدالت صدا په څه وو څه انجینر د مرز ته تیرېږي دا وایي ول دا دغه د کابل ټول د کده چیز دغه وایي خو بعد نه اجازه ورکړه د بیا به اجازه ورکړي خو د څه دی چدی دا غو رقم ناری شوې دا غنه وې ناری په غوڼه کې دی وې په سامه سمري ملګری دا وسته دا اوبته څه سم لا نه مکه یو اخی والي نه مکه د افغانستان څه خدا تعالی نه مکه د برای په پارت کې نه ما و دا خو نه علم دینه ملادنه شې دی
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخنه سره په دې برخه کې خو مونږ ډیر ملایان راوستې دی هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږئ خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکاروي چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خزه باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې نارینه حق لري تعلیم وکړي خزه هم داسې حق لري خو بیا هم ستاسې له نظر نه نړۍ مننه کور مودان چې زنګ وهلی و خپل نظر مو راسره شریک کړه زموږ بله لنډه کې محمدي صاحب
لنډه کې کوم ابه یو ورځ د دوه درې څلور چیرته د راډیو څخه شته د خارج څخه ول افغانستان وڅ اشغال شو ګوره دا خبر نو خبره د خارج څخه د ګون وڅ اشغال شو افغانستان ول څلور وسته ځوس ملک خو پاره غل نه وښه
محمد صاحب دا کده شي د خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانان جنو چې لزکړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کوي غږی پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسی ګی کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي زموږ بل مېلمانه راغلي ده فوزیا وحدت غلي وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي تاسو وړاندې خبرونه کې نو زموږ د اوریدونکو ډېر اعتراض پدې د چې پدې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه دادخواهی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان ښځو لپاره کوي د دوی په ان کچری افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر ترسره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي ستاسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې
فریده جان سلام تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته او ټول دوستانو ته چې زما غږم دا وسوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانو زغوان خپل نظر ورکوم البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي متاسفانه یو څه چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینهو باندې فرق نه کوي جنسیت دا جبری ده یعنی یو څوک د وم څو سنت نو شپږم سنت نه باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولیږي اما په افغانستان کې دا څه نه و ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوی و چې څوک غوښتل خپل خور مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور خور په کور کې نه و او ورته به یې ویل چې ته حق نه لرې درس وایي، یا به یې په لورو پرتو سیمو کې تر اووم صنفه پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب هغه نه وه، د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوي دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیږله، ما تر نهم پورې یا به تر اوومه پورې یا به تر اتمه پورې، او له هغه نه وروسته به یې په کور کې نه و، ورته به یې ویل چې تاسو بس ده او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پرې کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو، او بل خبره دا چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې و، لکه خیالي مکتبونه هلته وو، اما خپله مکتب هلته شتون نه درلوده، مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو مو وخت چې په یو کورنۍ کې مور بې سواد اوسي، پلار بې سواد اوسي، همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نشي، طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم مونږ لرو، داسې کورنۍ مونږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواد دي، اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي، دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځان رسولی، ځان ته وظیفه پیدا کړي، کار کوي، درس وایي، سهولتونه لري، دوی کوي شي خپل ژوند په ښه توګه پر مخ بیسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنۍ غړو ته هم اجازه ورنه کوي چې مکتب ته ولاړ شي او درس وایي، او هغوی خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوي دي، په هماغه چوکاټ کې لوی کړي دي. چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې 80% فامیلونه، که ووایم که 80% فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډېر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف د نظر متاسفانه ډېر زیات دی، او له دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه، او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي، او کله یو نو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو ته راوبولي، کله بل محدودیت فرمان صادر کړي په ښځو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجنډا کې راشي، او یا هم د مرستو مسله اوسي. په ټوله معنا باندې د ښځو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دغه فرصت متاسفانه له وخت مهیا کړی و طالبانو ته.
مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم. اوس باور شو اوریدونکو راته پتامه دی قاري صاحب ستړی مشي، او په ډېرې بخښنې سره چې تاسو ډېر پتامه پاتې شوي، مهرباني ستاسو نظر اورو.
بله شال خو سلام علیکم، قبول کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
فریدی خبر ادا شد دجی سره موږ بار بار ویل دي چې بار بار دجی سره موږ په دې افسک موږ سره پورته کړی دي چې کار او تعلیم د شجاع کړی، او کدا شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري، سواد نه لري، او کار و نه لري، فرضاً هر کار چې دای نه سی وسنه یو کار چې په شوبای کار کوي، نه په حياتي کې کار کول، د دې د په نورو تولیداتو کار کول، په زراعت کې کار کول، په انجنیری کې کار کول، مرته په جوسه په کار د مرته ډاکټر پر دې زما خبره ده. ټول یو د درواغو نظر ور کول چې وای مرته ډاکټر په کار دا خپل خور مکتب ته نه ور کوم، مرته په جوسه په کار دا خپل نور مکتب ته نه ور کوم. دغه خبره کول دا په خپل پر درواغ باندې دلالت کوي. او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي، یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي. زه هم د بیا سواد د مرچ د خوشنط کو، یو د بل د مرچ توثیخواله کو، یو د بل د ټول د بیا سوادي علامې دي. و زه به تاسو لن نظر درکم. زه نه بنایم، کچیر زما خانوم هم نه بنای، زه خو نابینایم، ما خو پېژنې.
بلکل
په سترګو نابینایم، نو که چېرې دا زما لور هم نابینا وي، دا زما خانوم هم نابینا وي، دا زما زوی هم نابینا وي، بله نو څلور پنځه نابینایان په یو کوټه کښې ایله کنه څه شي کولی شي؟ نو خو هېڅ نه شي کولی. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و تعلم ته ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی.
پښتون صاحب، دغه ستونزه چې تاسو اوس یاده کړه، دا پخوانه په افغانستان کې وه، دا اوسنۍ نه ده. حتی دا زه ووایم چې د افغانستان په جنوب کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وه چې خلکو ویلې موږ ډاکټرۍ ته اړتیا لرو. خو که چیرې د خپلې لور، د خپلې خور یا د خپلې مېرمنې ښوونځي ته، پانتون ته د تګ مسله به شوه، بیا به ویلې چې دودونه دي، رواجونه دي، شاته به شول. د دې لپاره اوس هم یو بل ښه حل لار یا بهانه چې دوی ته پیدا شوی دا چې طالبانو بندیز لګولی دی، خو دا د حکومت یې نه پرېږدي. په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه. فکر کوي دا به نوره دې ته څومره لار هواره کړي چې دا کورنیو کې تاوتریخوالي او په ښځو فشارونه ډېر شي؟
نه غورځوو دا ټوله اوس ماشې طالب بهانه سوی، طالب تر شپږم سمپور ته اجازه نه ورکو. تاسو ولاړ شئ، دا پښتون قوم ټوله دا اکثره بې سواده دی، و دغه خلک چې ساز سره په راډیو کښې نظر ورکوي دا وایي زه تعلیم غواړم. نو چې تعلیم غواړي، دا شل کاله په جمهوریت کښې یار خو وایه چې زه خپل زموږ هېڅوک تعلیم په هېڅوک تعلیم نه لرو، یار خو وایه تعلیم غواړم، او بیا وایي چې خپل په کور کښې باسواده نه لرم. نو خو تعلیم دې نه دی غوښتی، زه وایم ما نه دی غوښتی، تا نه دی غوښتی، خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتی. پښتون قوم غواړي چې پر دغه رقم د دود په نامه، د دستور په نامه، د کلتور په نامه، د فرهنګ په نامه همیشه و بل ته احتیاج وي، همیشه بل په چپلاخو وي، همیشه بل پر سر وي، همیشه و خپل ګاونډیانو ته احتیاج وي، همیشه بل خاورې پرتوي، او دوی دا دود و دستور و فرهنګ پالي چې والا موږ پښتانه یو، موږ د لوی کندهار خلک یو یا د لوی ترکستان خلک یو. په همدغه حساب باندې دا خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی. دا چې اوس یو د بله سره مسوتي چی شي دی، علت یې بې سوادي ده. دا چې یو د بله خشونت پرله کوو، دا تاوتریخوالی چې پرله کوو، دا چې ښځې په بدوی کښې سره ورکوو، دا چې ښځه د حیوان په شکل خرڅوو، د دې علت چی شي دی؟ د دې علت بې سوادي ده. په خدای دې مې قسم چې بې سوادي ختمه شي، او نر خپل پاک وپوهېږي، ملا خپل پاک وپوهېږي، ښځه خپل پاک وپوهېږي، امی و قاري خپل پاک وپوهېږي، د کور وګړی، د کور مشر خپل پاک وپوهېږي، د کور کشر خپل پاک وپوهېږي، ټوله وطن ګلي ګلزار دی. اوس اول زه ډېر خلک دای غواړي زموږ په نرانو کښې چې ځان ته نر وایي، وایي زوی دې مې قاضي یې، زوی دې مې سارندوال یې، زوی دې مې مودر یې، زوی دې مې امیر یې، زوی دې مې مامور یې، خو ښځه دې زما کور جارو کوي، لور دې زما لور دې زه به د لور ولور خورم، په دغه رقم بیې ورکوم، ښځه دې زما کور جارو کوي، ورور دې زما کور جارو کوي، دغه بې سوادي دې وي تر ابده دي.
مننه قاري صاحب، کور ودان. ژوندی اوسې چې خپرونې ته دې زنګ وهلی و او نظر دې راسره شریک کړو، په دې هیله چې افغانان وکولی شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو وخت له منځه یوسي، یو دوی اجازه ورکړي چې افغان نجونې او ښځې هم کار وکړي او هم زده کړې وکړي. ښاغلی سوریا، که تاسې ته راشم، تاسې مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوي دي، د دې یادونه مو وکړه. خو که تاسو د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي، دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده. له دې خبرې سره څومره موافق یې؟ څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه، بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کېدلی شي؟
نه، یو خبره به زه تاسو ته وکړم، دا ټول خبرې ما واورېدله. د قاري صاحب خبره دوه رقم نظریې دي، یو د بې سواد نظریه ده، یو باسواد خلک نظریې دي. د که چېرته موږ ووایو چې دوی اوس چغې وایي چې دا د اروپا یا هم د غربي ټولنې دا غږونه دي چې دوی وایي د ښځې حقوق، د نجونو حقوق، تعلیم یا کار، دا شیان دا وقتاً چې دوی خبر نه دي، نه د دین څخه دوی خبر دي، نه د دنیا څخه دوی خبر دي. که چیرته مونږ د اروپایی یا د غربي ټولنې په اساس لاړ شو هغوی حقوق بیا جلا شی ده چې تا نه غوښتل کېږي. هغه بیا بل شی ده د چوکاټ د اسلام نه وتلی ده. هغه تا نه هیڅوک هم نه غواړي. که چیرته واقعا دوی دیپ لاړ شي، دوی ژور فکر وکړي، دوی وګوري، خپل دین ته وګوري، دوی زده کړې کړي یا خپل دین نه خبر اوسېږي، دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنې لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې د نجونو لپاره کار راغلی دي. په لنډه کې به مونږ دا ووایو والی د بیبی عائشه خزانه وه. بیبی عائشه به دوی د صحابه کرام ترمنځ د ټولو نه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه حدیثونه چې روایت شوي د بیبی عائشه په واسطه شوې ده. بیبی عائشه روایت کړې ده. بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مېرمنه وه. هغه تجاره نه وه یا هغه ښځه نه وه، هغه په اسلام کې نه وه، وکه نه وه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیبی وه، خو تجارت به یې کوله، خپل کاروبار به یې کوله. رسول صلی الله علیه وسلم د هغې سره به شریک وو. نو تاسو نه د اسلام نه خبر استئ، نه د دنیا نه خبر استئ، نه د دین نه خبر استئ، نه د قرآن نه خبر استئ، نه د یو ملا سره کینئ، نه د یو عالم سره کینئ، نه د یو چا نه پوښتنه کوئ، نه د چا نه نظر غواړئ. دې چانه نظر نه غواړئ، خپل نظر یې ورکوئ. نن خو بیا بې انصافي ده. ته ما نه پوښتنه نه کوئ چې ته تعلیم غواړې که نه غواړې. ته د خو لګیا یې، ته وایې نه دوی تعلیم نه غواړي. ولې زه زبانه لرم، زه ګونګی یم، زه خبرې نه شم کولی. ته خو اجازه هغه لور ته ورکړه چې د خپل لور درته ووایي چې تعلیم غواړي که نه غواړي. هغه ښځې ته خو اجازه ورکړه چې هغه کار غواړي که نه غواړي. ته د ځان نه لګیا یې چې دوی نه غواړي. دا غربي ټولنې غږونه دي، د دوی خبرې دي. ته اول داسې اسلام ته وګوره.
اوس په دې وضعیت کې سوریا جانې، په دې وضعیت کې لکه څنګه چې تاسې دا وضعیت انځور کړ، افغان نارینه دا موضوع، د ښځو د حقونو موضوع، غربي دیموکراسي یا یو ډول فرهنګ غړي، په داسې حال کې چې په خپل کور کې ناسته ښځه چې ده، د هغې پوښتنه نه کوي. څه کولی شو داسې ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده، او دا په دې پوه کړو چې دا زما خپله غوښتنه ده، دا زه غواړم، زه غواړم تعلیم وکړم، او ته باید راسره ودرېږي. دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکړي، څنګه یې قانع کولی شو، څنګه یې راضي کولی شو؟
نه فایده جان، یو خبره ده تاسو ته کومه نه خبرې چې هغه کسان گئی چې دوی وایي چې نجونې یا هم زموږ په پښتنو کې یا هم زموږ په افغانانو کې په دود او کلتور کې دا شیان نشته چې تعلیم دوی وکړي. نه د غربي ټولنې نه ځاندوی نه وایم، دوی هم دوی ته وایم، زه د همدوی نه پوښتنه در کوم. زیاتره دوی نه کې ما کتلی دي چې دوی دي کوم ځای کې، زیاتره زموږ دا خپله د وطن خلک دي، افغانان دي، پښتانه دي. دوی د ښځې په سر باندې ولاړې که ډاکټر ته مخته کوي، اول همدغه پوښتنه کوي. ښځینه ډاکټره نشته، ښځینه نرسه نشته. که چېرته یو ځای ته ځي سخران آسان، مونږ به ووایو دا پاسپورټ ځینې نشته، دا چې مونږ به میټریک کوو. اول چې دلته د دوی ښځې مېرمنې ورسره یا انجینې ورسره یا مور ورسره، اول پوښتنه همدا کوي چې بایومیټریک په ځای کې ښځه ده که نشته. خو چې ته دا پوښتنه کوې، ته د دې ضرورت ځان ته ورکوې چې ته وایې چې د دې په ځای کې چې یو بایومیټریک والا ښځوي، یو ډاکټر ښځوي، یو نرس ښځوي، نو ته څنګه د دې ضرورت ځان ته بیا ورکوې چې ته وایې چې تعلیم جنکیان ته نه دی راغلی؟ نو د دوی قناعت ورسول ډېره لرې خبره ده. دوی اصلا په خپل ځان، په خپل دماغ، په خپل وجود کې، په خپل زړه کې دا منلې ده چې تعلیم ښځو ته نشته. خو یو که والله که د دنیا دې خوته خوته مونږ دوی ته وکړو، دوی به نه پوهېږي تر څو چې دوی ځان په خپله پوهي نه کړي. یو عالم سره کښېنني یا د یو ملا سره کښېني، د دین نه ځان خبر کړي. د دنیا د تعلیم مونږ به پوهېږو، یو خوته راځو به دین ته. دوی د دین نه که ځان خبر کړي، پوره په دین باندې پوهېږي، دوی به په خپله قانع کېږي. ځکه چې په فارسي کې یو خبره ده، وایي خواب بردن پیدا کردن آسان است، به خواب زده را پیدا کردن مشکل است. دوی اصلا نه غواړي چې ځان پوهېږي. که چېرته دوی غوښتل چې ځان پوهېږي، اول به آسان و. ملا ته کښېناسته، ملا نه پوښتنه کوله چې دا بیبي خدیجه بیبي عائشه څوک ده. دوی څه کوله چې د دې خبرې یا پورته ښکته کېږي؟ یو یې تجاره ده، او بل یې چې ده تعلیم درلوده، بل یې چې ده حدیثونه روایت کړې وه. نور داسې ښځې هم شته دي په اسلام کې. دوی څوک دي؟ دوی خو مونږ ته معرفي کړه.
مننه کور ودان. اغلی فوزیه که تاسی تراشم با تاسی مخ کیده ونو وکره چه طالبان تخخ بانه خدای ورکری ده ده خزو ده حقونو نه ده نلیوالو ده نظر ده جلب اول لپار یا ده دیل پار چه دویو کولش نلیوالو پام زن تراواری دغه مسله یو ډول سیاسي کړي ده او دا استفاده کوي. خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کیدای شي په دې اړه باندې یو بل څه وي. دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي، احادیث راوړي، آیاتونه راوړي، دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري، هم افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړی شي؟
فایده جان، زه فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې پوهېږي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي، هغه د ښځې وي چې د ابزار په توګه یا د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده کوي، که هغه د افغانستان نور مسایل وي، که جغرافیه وي، که هر څه وي. د افغانستان خلک پر دې پوهېږي، تحقیق هم ښه کولی شي، په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهېږي. اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي، دوی نه راویښېږي تر کله پورې به دوی ویده وي، تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی. یوه تورېستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي، او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي، او ته به هم دا منې چې ما ته طالب ویلي. یو بې سواده طالب، یو څوک چې په غره کې ژوند کړی، یو څوک چې په هیڅ نه پوهېږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو، غلی فوزیه، طالبان تل وایي چې د دوی چارواکي هغوی چې په واک کې دي یا دا نور کسان دي، دوی ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي، او په دین باندې دوی ښه پوهېږي. او کلم دوی په خپل سرګندونو کې دانه دی ویلي چې نه پرېږ دین جنې تعلیم وکړي، وای چې موږ وخت ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابر وو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهېږي، بیا دې برخه ته مزواب څه دی؟
دقیقا خبره هم دا ده چې که دوی ملایان وي، خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وه چې ټول به زده کړې کړې وي، نه دا چې مکتب هم پر مخ وتاړه، پوهنتونونه هم پر مخ وتاړه، له کار نه هم محروم که په کورو یې کېنول. که نه تاسو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فاروق شوي دي کسان، ټول علما دي، ټول دا دي، دوی کوی شي چې سیاست پر مخ ویسي. د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې د خدای لپاره د علماو د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي، او سیاست به کوي، او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خو همکاره یو، هر څه کوی شو. تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو، او د افغانستان خلک هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سعیده ودې ووځي، که وایي ودې نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل، چې موږ ولې باید خور مور په کور کې کښېني؟ حداقل په کلیو او بانډو کې نه شي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلیو او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو، او ځوان مو کړی بالاخره دماغ جیو، تر کله پورې فکر وکړئ؟ حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلېږي که نه؟ تاسو هیڅ شی نه لرئ. همدا اوس په پکتیکا ده، پکتیا ولایت کې موږ نرسانې ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو، د ښځینه دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بې ادبي دې ډېر زیات ماسي، دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به موږ ښځو کور او لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به یې پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا خو غټ نسل ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مزغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي، او تر کله به چوپ پاتې کیږي.
مننه کورودان، وروستۍ خبرې به مو واورم. سرای جان، تاسو راځم تاسو ته په لنډو کې ووایي، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي، او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغانو نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ساسي پان،
د افغان نجونې او د افغان ښځو بېچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک درد ته رسېږي، نه یې خبره څوک مني، او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي، که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نه نړیواله ټولنه یې غږ اوري، نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصه نه هېڅ شی تاثیر نه کوي، نړیوال ټولنه ترېنه خبر نه دي، نور ګاونډي ودونه ترېنه خبر نه دي. ګوري په سترګو باندې لاس نیولی، په غوږونو باندې لاس نیولی، وایي نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بده ورځ ده چې دوی اوس یې تجربه کوي. د افغان ښځو لپاره دا بده ورځ ده چې دوی تجربه کوي د ژوند تر ټولو تریخ ورځي همدغه دي چې نه څو خبر اوري نه څو خبر امني او دا چې دا د ستر طالبان وایي چې موږ واقعا د تعلیم په اړه پوهیږو د تعلیم په اړه باندې پوهیږو دی باندې یو کار روان دی موږ یو ورته لاره جوړو یو څه طریقه ورته جوړو او زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په تعلیم باندې واقعا پوهیږي هغه په دې باندې هم پوهیږي چې د تعلیم څخه لري پاتې کېدل یوه ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څونه تاوان لري که چېرته ته یو ورځ مکتب ته لاړ نه شي بس شپږ مضمونه تا نه تېرېږي شپږ وهه مضمونه ږي چې شپږ ساعته ته درس وایي شپږ استادان لري شپږ شپږ رقمه خبرې هغوی ته چې دا خبرې ته په یو ورځ کې ته نه لري پاتې کېږي او ته د لاسه ورکړې نو څه فکر وکړه چې په درې کلونو کې به څونه مضامین څونه استادان څونه خبرې څونه ساعتونه څونه دقیقې د درس ټول ته رسېږي نو دې ځوان کول ډېر ستونزمن دی زه وایم چې هېڅ امکان نه لري
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسئ په بخښنې سره غلې فوزیه چې نشم کولی تاسو ته بیرته درشم ستاسو وروستۍ خبرې واورم اورېدونکي زموږ نور همکاران د سټوډیو شاته په تمه دي چې دوی سټوډیو ته راځي خپرونه لري له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې سریا خان او فوزی وحدت نن نړۍ مننه چې پروګرام کې راغلي اورېدونکو له تاسو هم مننه تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت